السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي دا مهال په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده په دې خبري سات کې موضوع فرخنداسه تر کلی کوم په دې غړې کې د پښتونخوا افغانستان او د نړۍ په اړه ریپورتونو سره سره 219 پروګرامونه تاندېلی او ټولنیز شبکې او سختري زی هم لرو خو لومړی زموږ د همکار ملیحه میرزادانه خبرونه و
السلام علیکم تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سټکو ته پښتون ژغورنې غورځنګ له انتظامیه سره تر هوکړې وروسته د شمالي وزیرستان پر لټ ختم کړي په پاکستان کې خبریالانو پرون د بندیزونو پر ضد احتجاجونه کړي او امریکا د ایران او اقداماتو په اړه د اندېښنو له کبله منځنی ختیځ ته د زرګونو اضافي سرتیرو پاستولو غور کوي. تفصیل: پښتون ژغورنې غورځنګ د شمالي وزیرستان له انتظامی سره تر مذاکرات وروسته د میرامشاه ناسته ختمه کړې ده. د غورځنګ مخکښانو او انتظامی چارواکو بیګا مشال ریډیو ته وویل چې دواړو خواوو د اوتمانځې او جرګې په منځګړتوب پر څلورو نکاتو هوکړه وکړه چې ورسره سم د نومبر له 1.5 راهیسې روان پرلت پای ته ورسېد. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د سیمې استازي میر کلام وزیر مشال ریډیو ته وویل
د رضاولہ د کیس فوج او پولیس دو په یو ځی باندې گشتینه کو ټارګټ کیلینګ او د بدامنه د کنټرول کول د پورا وزیرستان شېور بیا د 13 شې گاډی زیوت شوې دي د دو ټول شې سپیناوی چې چرته غو وکیا وشي په هغه شو مقامی خلک نشي تنګول.
د شمالي وزیرستان یو انتظامی مشر منظور افریدی وای پر لټوالو ته د ژمنو پوره کولو ډاډ ورکړي او شپه او ورځ د سیمې د امنیت ټینګښت هڅه کوي. د شمالي وزیرستان په همزونی کې د نومبر په 18 تر 14 وروسته امنیتي سرتیرو د سیمې لس کسان نیولیو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په وینا د رضاولہ په نوم یو ځوان یې په حراست کې ومړ. انتظامی وای د ځوان د مړینې پلټنې کوي. په پاکستان کې پرون خبریالانو او فعالانو په اسلام آباد کې د ډان رسپانې دفتر محاصره او پر رسنو د بندیزونو ضد احتجاجونه کړي دي. په اسلام آباد کې خبریالانو تیر مازیګر د احتجاج پر مهال مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې رسنې د محدودیتونو ښکار دي. په اسلام آباد کې د ډان رسپانې خبریال مبارک زیب مشال ریډیو ته ویل
خګاری داسې چې دا خبر مسله نه وزکه کوم ناری چې والے کې دا ډېر عجیب وي زکه چې هغه ما سو نه خیال دا خبر نو پړاو کړي. په خبر کې صرف دا ویل شوی چې د پاکستان اوریجن کس څه دی دا غي ائډنټیفیکیشن شوی دی او دا صرف په ډون کې نه د پاکستان په نورو اخبارونو کې په ټي وي چینلو باندې هم دا خبر چلیدل او خور ډون اخبار صرف پوینټ اوټ کول دا بیا یو کمپین د ډون خلاف شروع شوی دی.
د پاکستان حکومت د خبریالانو د سرګندونو په اړه لاس نه دی ویلي خو وزیر اعظم عمران خان او نورو چارواکو په بیا بیا ویلي چې د هیواد رسنۍ خپلواک دي. خبریالانو احتجاج تر هغې وروسته کړی چې د نومبر په 18 لسګونو کسانو په اسلام آباد کې د ډان رسپانې دفتر مخې ته مظاهره کړې وه او د رسپانې د تړلو غوښتنه یې کوله. دوی تور پورې کړو چې هغې رسپانې تېره میاشت په لندن کې د بریدګر په اړه په خبر کې لیکلي وو چې هغه پاکستاني اصله برطانوي و. په پاکستان کې یو ځانګړی عدالت ویلي چې د دسمبر په 19 د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد له هیواد سره د غداري د مقدمه فیصله اوروي. دا خبره د قاضي وقار احمد سیټ په مشرۍ د اسلام آباد یو ځانګړي عدالت پر داسې مهال وکړه چې حکومت د قضیه لپاره د خپلو نوو وکیلانو ډله وټاکله. پرویز مشرف له 2018 کال راهیسې په دوبۍ کې اوسي او د دسمبر په 3 په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې ناروغه دی نو ځکه هیواد ته نشي ستنېدی. مشرف د غداري له تورونو انکار کوي. په پرونی اورېدنه کې عدالت ویل حکومتي وکیلانو ته دلیلونو ورکولو لپاره تر یوې اونۍ زیات وخت نشي ورکولی. پرویز مشرف د خپلې واکمنۍ پر مهال په 2008 کال کې بیړنۍ حالت اعلان کړو چې له کبله ورباندې د غداري مقدمه درج شوه. خبرونه لمشال ریډیو ناوره. په خوست کې پرون ماخام یو شمیر فعالانو او ځوانانو د جاپاني ډاکټر تیتسو ناکامورا او دغه د وژل شو همکارانو په یاد کې غونډه وکړه. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې د ناکامورا په وژنه کې ککړ کسانو نیسي او د هغو کسانو خوندیتوب ته پام وکړي چې په افغانستان کې بشرپاله خدمتونه ورکوي. خوست یو فعالانو د ناکامورا په یاد کې شمې بلې کړې چې د دسمبر په 14 سره د 500 ملګرو په جلال آباد کې په وسلوال برید کې وژل شو. دغه د وژنې ذمہواري لا چا نه ده منلې. ډاکټر ناکامورا له 1999 کال راهیسې په ننګرهار کې خلکو ته روغتیایي خدمات رسول او په کلیوالو سیمو کې د اوبخور نظام په جوړولو لسکونه زره هکټره ځمکه سمسوره کړې وه. د مهاجرت نړیوال سازمان وای په تیر یو نه کې له ایران او پاکستان نه شاوخوا 2000 کډوال افغانستان ته ستانه شوی. سازمان پرون په یو بیان کې ویل شاوخوا 1500 کډوال له ایران او 233 یې له پاکستان نه خپل هیواد ته ستانه شوی دي. بیان زیاتوي چې په دوی کې 6391 کسان له ایران او 10 یې له پاکستان نه په زور ایستل شوی دي. د مهاجرت نړیوال سازمان بیان زیاتوي چې روان کال له دواړو هیوادونو څخه څه د پاسه 1400 کډوال افغانستان تستانی شوی. امریکا وای په سیمه کې د ایرانیو اقداماتو پاړه د اندېښنو له کبله منځنی ختیځ ته د زرګونو اضافي سرتیرو پر استولو غور کوي. د دفاع وزارت د پالیسۍ د څانګې مرستیال وزیر جان روټ پرون کانګرس ته وویل واشنگټن د ایران کړنو اندېښمن کړي. د البته دا واضح نه کړه چې د څومره اضافي سرتیرو پر استولو غور روان دي، خو په اورېدنه کې د وال سټریټ جرنل هغه خبر رد کړ چې پکې ویل شوي چې پینټاګون سیمې ته د شاوخوا 1400 سرتیرو په لیږد فکر کوي. د پینټاګون ویاندې الیسا فرا ویلي چې د دفاع وزیر مارک اسپر هم دا شمیر رد کړي. یو چارواکي امریکایي رسنو ته ویلي چې حکومت خایي له 500 تر 1000 پورې سرتیري واستوي. د روان کال له مې میاشت راهیسې په سیمه کې شاوخوا 1400 امریکایي سرتیري پراته دي. چارواکو رویټرز اژانس ته ویلي چې د تیرې یوې میاشتې استخباراتي معلومات ښیي چې تهران په سیمه کې د خپلو ځواکونو وسلو د ځای بدلولو په حال کې دی. ایران د امریکایي چارواکو د تازه څرګندونو په غبرګون کې لاس نه دی ویلي. او د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک وای په ایران کې د روسیو مظاهرو پر مهال خایي امنیتي ځواکونو تر زرو زیات کسان وژلي وي. دا خبره نوموړي پرون په واشنگټن کې وکړه. په همدې حال کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مظاهرچیانو د ځپلو له کبله پر تهران انتقاد کړی او ویلي دي چې واشنگټن به د احتجاج کوونکو تر څنګ ولاړ وي. تهران د مرګجوب له امریکایي چارواکو تازه څرګندونو په اړه لاس نه دی ویلي. دا د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرار شوی او د موسم حال له سیرت ظهیر اور
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.45 روپۍ نوي پیسې غستل کیږي او په 1.55 روپۍ سلويخت پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 200 روپۍ او په 201 روپۍ. یو یورو په 1.10 روپۍ شپېته پیسې او په 1.10 روپۍ لس پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 200 روپۍ او په 200 روپۍ دیرش پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.00 روپۍ او په 1.00 روپۍ دیرش پیسې. یو افغاني په 2 روپۍ غستل کیږي او په 2 روپۍ 2 پیسې خرڅول کیږي. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 218 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم و او زیات نه زیات 24، بنو کې شپږ او 24، ژوب کې 1 او 10 او کوټه کې به کم نه کم منفی 1 او زیات نه زیات 45 ډیګری سینټی گریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې به واورې پښتون ژغورن غورزنګ د شمالي وزیرستان له انتظامی سره تر مذاکرات وروسته د میرامشاه ناسته ختمه کړې ده. په پاکستان کې خبریالانو او فعالانو پر رسنیو د بندیزونو ضد احتجاجونه کړي دي.
ډیر شرمناک عمل نه چې الته خلک زی او هغه د دفاترو ګراو کوي او خلک د خپل کار نه سره
پر خزو د تشدد پر موضوع پرون په پیښور کې په وغونډه کې د خزو پر وړاندې د تشدد ختمولو په اړه د قانون سختولو غوښتنه شوې ده.
د عزت په نوم باندې مرګونه، د سوری کیسونه او کورنی تشدد کیسونه رپورټ کیږي، خو بدمرغي دا ده چې عملی اقدامات نه دي شوي.
او 19 پروګرام ته اندیلی هم لرو.
زنانه تنگولو کوشش کوي او هغه څنګه تنگولي، یو خدا ده چې هغه تاله لاس دروړي، بل هغه چې هغه صرف په خبرو پر ذریعہ مانی.
د مشال تر څنګ یې واوري. تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د شمالي وزیرستان انتظامی او پښتون ژغورن غورزنګ ترمنځ تر خبرو وروسته په میرامشاه کې پرلت پای ته رسیدلې دي. چارواکو د غورزنګ مشرانو بیګا مشال رادیو ته ویل چې دواړه خواوې پرون ماښام د اوتمانزو جرګې په منځګړتوب هوکړې ته ورسېدې. دا پرلت نومبر پر 13 د غورزنګ په وینا د امنیتي سرتیرو په حراست کې د همزونی سیمې د یو ځوان رضا الله تر مړینې وروسته پیل شو. چارواکي وایي د ځوان د مړینې په اړه پلټنې کوي او پکې ککړ کسان انیسی. په دې اړه نور تفصیل له عمر وزیر ناور.
ځلې انتظامیه او پښتون ژغورنې غورزنګ مشرانو ترمنځ مذاکراتو پس میرانشاه پرلت یا درنا پرون ختم کړل شو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو په وینا انتظامیه سره د عثمان ځای مشرانو په منځګړیتوب د دوه ورځو روان مذاکرات په سلورو نکاتو وشول، چې د دوی په وینا پرلتوالو یا احتجاج کوونکو ته دولت په لیکلې معاهده کې ډاډ ورکړ. د شمالي وزیرستان صوبایي اسمبلی غړی او پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ میر کلام وزیر د دغه مذاکراتو په اړه بې ګاش په مشال ریډیو ته وویل،
د میش د ملګری څلور مطالبه د حکومت نه، هغه مطالبه حکومت ومنلې چې په مانشه د متمنځه جرګه و انویسټیګیشن وشي د رضاولله د کیس چې کوم خلک د په مارک شې ملوث دي هغه ته سزا ملوېږي. فوج او پولیس دا په یوه ځی باندې په ټول وزیرستان شه ګشتینه کو ټارګټ کیلینګ او د بدامنه د کنټرول کول د پوره آرمی او ګوش یې نو وځي چې دوی سره خلک په ژبه نه پیږي. وزیرستان شه یو ور بیا د تیرې شیشې ګاډي زیوت شوې دي، دا ټول شیشې سپینابي چې چیرته هغه واقعیا وشي په هغه شو مقامی خلک نشي تنګول. مختغه دوی میر سره دا خبره د لوځینه ډیر کړی دي، خو میر دوه خبره وکړه، یو خو مده شای په لیکلې باندې او خز د دوی نه، بل د وزیرستان چې کما جرګادو مشرون اپ مانشه زموار آشول چې کچره حکومت د دغشي خلاف ورزي وکړه نو بیا مشرون جرګانو کو میر سره په احتجاج شکښنی.
چیف اف اوتمانځای ملک نصر الله وزیر وای کما فیصله چ وشوا ټول مشران او ځوانان په خوشاله دي او د وطن مسلې هوارولو لپاره باید دوی ټول کردار ولوبوي.
پامند حکومت خوښ دی، پامند ځوانان خوښ دي، دا څه مسله فیصله وکړه او فیصله دا څه دی دغه ځای دی پورا فیصله وکړه.
شمالي وزیرستان مرستیال ډیپټي کمشنر منظور افریدی مشال ریډیو ته وویل، پر لتوالو چې کمې غوښتنې دي مکمل ډاډ یې ورکړې، هغه یې رضا کړي او د غوستونزو د حل لپاره دولت او فوج شپه ورځ هڅه کړي. د نومبر په 20مه شمالي وزیرستان همزونی کې بامی چاودنې پس د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو په وینا فوج لس کسان د شک په بنیاد نیولې ول، چې پکې یو ورځ اولاد دوی په وینا د فوج په حراست کې مړ شوی وو. پس پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي مشرانو او ملاتړیو میرانشاه کې پرلت پیل کړ. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو په اسلام آباد کې خبریالانو، فعالانو، زده کوونکو او د ځینو ګوندونو سیاستوالانو پرون پر رسنیو د محدودیتونو او لډان رسپانې سره د یووالي په مخه مظاهره وکړه. د احتجاج ګډونوالو مشال ریډیو ته ویل، په پاکستان کې پر رسنیو محدودیتونه د پراخېدو په حال کې دي. د پاکستان حکومت د خبریالانو او فعالانو سرګندونو په اړه لاسنه دی ویلي، خو په تیر وختونو کې پر رسنیو د بندیزونو تور رد کړي. خبریالانو تر هغې وروسته احتجاج وکړ چې په دې وروستیو کې یو مر خلکو په اسلام آباد کې د ډان رسپانې دفتر محاصره او له حکومت یې د تړلو غوښتنه وکړه. مظاهره کوونکو پر رسپانې له دې قبل انتقاد کوو چې په یو خبر کې تیره میاشت په لندن کې د بریدګر په اړه ویلي وو چې هغه پاکستانی اصله برطانوي وو. په دې اړه نور تفصیل د احمد الله نور.
اوازونه د اسلام آباد د خبریالانو، د یو شمیر سیاسي ګوندونو د غړو او د مدني ټولنو د فعالانو دي. دوی پرون د زیارت په مازیګر په اسلام آباد کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان دفتر مخې ته را جمع شوي وو او له حکومت یې غوښتنه کوله چې د دسمبر په 2 منیټه د یادې ورځپاڼې دفتر مخې ته چې کومو کسانو مظاهره کړې وه، نه صرف هغوی د گرفتار کړي بلکې راتلونکي کې د داشان احتجاجونو مخه ونیسي. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې یو خبریال مبارک زیب مشال ریډیو ته وویل، اخبار یې په خپل خبر کې فقط دومره لیکلي وو چې لندن حمله کې ککړ عثمان خان پاکستانی نژاد برطانوي دی، او دا شان خبر د پاکستان او نورو رسنیو هم ورکړی وو، خو صرف ډان اخبار په نخ کړی شو.
ښکاری داسې چې دا د خبر مسله نه وه، ځکه هغه کومې نارې چې والا کې دي هغه ډېرې عجیبه وي، ځکه چې هغه ما سونه خیال دا خبر نه پړاو کړی. په خبر کې صرف دا ویل شوي وو چې د پاکستان اوریجن کس چې دی هغه آیډینټیفیکیشن شوی دی، او دا صرف په ډان کې نه، د پاکستان په نورو اخبارونو کې په ټي وي چینلو باندې هم دا خبر چلېدلی. خو ډان اخبار صرف پوینټ آؤټ کول او باغی لحاظ سره بیا د موجوده حکومت وزیرانو چې کم ټویټ کړی دی په کومه طریقې د اخبار خلاف یو پروپاګاندا شروع کړه، نو تاغې نه دا ښکاریږي چې دا ایشو د خبر نه و، دا څه بل مسله ده. بیا یو کمپین د ډان خلاف شروع شوی دی.
د تیر ګل پورس په اسلام آباد کې د ډان ورسپانې دفتر مخې ته یو شمېر کسانو احتجاج کړی وو او نارې وهلې چې دا اخبار دی بند کړی شي. د مظاهره چانو په وینا ډان اخبار په لندن کې په چړو حمله کې د ککړ عثمان خان تعلق له پاکستان سره خودلې چې ناسم خبر دی، ځکه چې نوموړی په برتانیا کې پیدا شوی او هم د هغه ځای دی. بلخوا د ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر فواد چودري هم په خپل ټویټر پاڼه د ډان اخبار دا خبر غندلې وو او وینا یې وه دا نامناسبه خبره ده چې یاد اخبار د برتانیا یو ترهګر له پاکستان سره تړي. د یادونې ده چې د تیرې میاشتې په 9 نیټه عثمان خان نومي یو تن په لندن پله په یوه برید کې د چړو په گزارونو دوه کسان وژلي او درې نور یې جوبل کړي ول. په پاکستان کې د بیپولي خبریالانو د سازمان استازي اقبال خټک چې په مظاهره کې موجود وو مشال ریډیو ته وویل د حکومت لخوا تر اوسه د احتجاج کوونکو پر ضد ګامونه نه پورته کولو یو شمېر پوښتنې راپورته کړي دي.
دا خلک چې 3 د دغه ډان دفتر لار نیولې وه د اسلام آباد انتظامیې نه یو قسم نه راتلو وته، نن چې دلته کې ژورنالیستان د ډان اخبار سره خپل د مرستې اظهار کوي، نو تاسو کتل چې پولیس هم ولاړ دی، ټول انتظامیې هم راغلی ده. نو د هغې په شا خو داسې ښکاري چې د حکومت چې کومه خاموشي ده حکومت پرې ولاړ دی.
حکومت تر دې دمه د ډان اخبار دفتر مخې ته د نامعلومه کسانو لخوا شوي احتجاج په اړه څه نه دي ویلي او نه اسلام آباد انتظامیې تر اوسه د چا پر ضد څه مقدمه درج کړې ده. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي او سیاستوال افراسیاب خټک وایي حکومت کوشش کوي چې رسنۍ په خپل کنټرول کې وساتي.
هغه چې کومه پټه مارشله به هغه ورو څرګندېږي او دوی غواړي چې مرۍ خپه کړي، ځکه چې دا خو مارشله له چرګدې شي چې اظهار رایه ازادي نه وي، که ازادي وي بیا خو نه شي کېدی، نو ځکه دوی غواړي چې د ازادي ختمه کړي، نو ځکه په اخبارونو دباو اچي.
دا لومړی ځل نه دی چې ډان او یا د پاکستان نور مطبوعات له دغسې ګواښونو سره مخ دي. د رسنیو مالکان، خبریالان، فعالان او بشري حقوقو سازمانونه ادعا کوي چې د دې هیواد حکومت په مطبوعاتو یو شمېر محدودیتونه لګولي دي، خو حکومت بیا دا تورونه ردوي.
اوریدونکو تاسو واورید چې په اسلام آباد کې خبریالانو، د مدني ټولنې فعالانو، په میډیا او دا شان په یو شمېر رسنیو باندې بندیزونو خلاف مظاهره کړې ده. د اسلام آباد په څیر په پیښور کې هم لسکونه خبریالانو تیر مازیګر په رسنیو د محدودیتونو ضد احتجاجي لاریون وکړ. د خبریالانو د ټولنې مشرانو مشال ریډیو ته وویل په پاکستان کې پر رسنیو فشار زیات شوی دی، دوی پر رسنیو د بندیزونو غندنه وکړه، خو حکومت وایي په هیواد کې میډیا ازادي لري. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره غلام غوث راکوي چې د خبریالانو په نارو پیل کړي.
د پیښور پریس کلب مخې ته دا لاریون د پیښور د خبریالانو لخوا ترسره شو. په دغه احتجاجي مظاهره کې په رسنیو د غیر اعلانیه بندیزونو غندنه وشوه. په دغه مهال د خیبر یونین په نوم د خبریالانو د سازمان مشر پیدا خټک مشال ریډیو ته وویل
د ډان د کیسه چې دا ډیره خطرناکه ده. ډان چې دی زمونږ یو مستحکم آواز دی، د عوامو آواز دی، نه صرف ملکي بلکې انټرنیشنل سطح باندې، او ډیر شرمناک عمل دی چې الته خلک زی الته جتی زی او هغه دغه دفاترو ګراو کوي او خلک د خپل کار نه سره ای، او ټول له شرمناک خبره ده چې حکومت په دې اکلا بیخی خاموش دی. وزیر اعظم صاحب چې دی دغه طرف نه هیڅ سټیټمنټ بیان پدې ناراضي، نو موږ د دې مزمت کوو او ان شاء الله د دې خلاف خپل کوم احتجاج دی جاری ساتو.
په پیښور کې د ډان ورسپانې خبریال وسیم احمد شاه وایي اوس حکومت او ریاستي ادارې د اشتهارونو د لارې هم په رسنیو د فشار اچولو او د خپلې خوخي د خبرونو خپرولو هڅه کوي.
سرکاری اشتہار هغه مینیپولیټ کیږي، دا چې استعمالي کی لګیا دی چې باقاعده ایڈوایسز راځي اخبارونو ته، دغه ته چفې د مشر لکه یا د چیف منسٹر شو یا د صدر شو، او دغه خبر به چرته چاپ کیږي او په کوم پیج به چاپ کیږي. ځینې تنظیمونه دی دای بارا کې لکه نه الکترونیک میډیا څخه خبر چلولې شي نه پرنٹ میډیا څخه چلولې شي. حالات داسې ښکاری چې سموده پس به ابجکټیو رپورټینګ چې موږ ته یو بالکل ختم شي.
د خیبر یونین جنرال سیکرټر محمد نعیم وایي دا وخت خبریالانو ته په آزاد توګه خبریالي کول ډیر ګران شوی دی.
په پاکستان کې صحافت ناممکنه شوی دی، پورا پاکستان د صحافیانو د پاره نو ګو ایریا جوړه شوی ده،
د اخبار په دفتر مخو ته چړای کیږي اخبار دفتر ته یو سو خلک زی یو غی باندې پریشر اچي چې زما د خوخه خبرونه چاپ کوا زمونږ د خوخه خبر به کار بکې
حکومتي چارواکو د خبر اعلانو د ټولنو لخوا په پاکستان کې د احتجاجونو په اړه سره ردی عمل نه دی خودلې خو سمو د وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د امریکای د دورې پر مهال هغلته کې د امریکای د خبريالانو سره په خبرو اترو کې ویلي وو چې په پاکستان کې میډیا د بریتانیې پرنګ آزاد ده او په میډیا باندې هیڅ بندیزونه نشته. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
یاره ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا
دا خور اختیار اغلا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته پر ښځو د تشدد پر موضوع پرون په پیښور کې بغونډه شوې چې پکې ګډونوالو ویلي چې حکومت د کورنۍ تشدد په کمومرۍ کې د نجونو ودولو او د ښځو د نورو حقونو سرغړونو مخنیوي لپاره عملي اقدامات وکړي. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف استازي وایي حکومت وار له مخې د ښځو او نجونو د حقونو خوندیتوب لپاره قوانین جوړ کړي دي. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره شبیر احمد جان راکوي.
ونډکه ګډونوالو په زنانو باندې د سند په بنیاد د تشدد په ضد د حکومت دخوا ګامونه ناکافي وبلل او ویل چې په خیبر پښتونخوا کې په زنانو او نرخزیانو د تشدد پیښې مخ په زیاتېدو دي. خپل حکومت چې کوم قانون سازي کړی دی یو خو په هغې عمل نه کیږي او بل چې کوم نور ډیر ضروري دي هغې باندې قانون سازي نه کیږي. مدنی فعال عمران ټکر په دې حق لا مشال لیړو ته ویل
بنیادی خبر ادا چې خیبر پختونخوا کې د عزت په نوم باندې مرګونه د سوري کې سونه او کورنی تشدد په ډیلی بیسز باندې دغه کیسونه چې دی رپورٹ کیږي تو بدمرغی دا ده چې تر ډیر وخت نه زمونږ په صوبه کې هغه باندې عملی اقدامات د صوبایي حکومت نه نه شوي. دوه قوانین چې دی د کومره د واده او سره ډومیسټک وایلنس چې کوم دی هغه ډیر وخت نه پینډینګ دی او واده ناری حکومتی چارواکی هر وخت پدی باندې وخی چې نن کو سبا کو خو اغا تروسه پورې بل پاس کېدو کې ناکام شي ویلي.
پدی موقع غونډه تا وینا کون کې د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی زنان غړي آسیا خټک وای چې د دې حکومت د زنانو لپاره قانون سازي کړی هم دي او راتلونکو کې به د دوی تحفظ باوري کول لپاره نور قانون سازي او عملی ګامونه هم وکړي.
پراپرټي اکټ چې دی اغا مونږه پاس کو د فیمیل د پر او د وومن ډومیسټک وایلنس بل چې دی دا سلیکټ کمیټه به دې هفته کې په میټینګ پکی گو اور انشاءاللہ دا وہ پاس کی گی اور اینا علاوہ چھ کم چائلڈ میرج ایکٹ چھو اگا مونگا اسمبلی یا مونگا تحریک انصاف مخ کرا وستو وہ سز جماعت والے خلق کو اعتراضات مو کو وہ اگے مونگا کینو کنسیڈریشن بیا ڈے والے کو
دایا دے گونڈے دا مقصد بحق لا ددی تابعہ کون کی پا خیبر پختونخوا کے دزنان لو حقوق لپار جوڑ کے شوی سرکاری کمیشن مشرا ڈاکٹر رفت سردار مشال لیڈو توائی
زمونګه پروینشل لیول کنسلټیشن ده دلته زمونګه 23 ډیسټریکټس نه خلک راغوښتي او زمونګه ټاپک د جنډر بیسډ وایلنس مطلب د ښځو باندې چې کوم تشدد کوي کیږي کنه د سنس بنیاد باندې د هغه خلاف مونږ چې د اواز اوچت کړی دی پر مونږ آگهی ډیرو لپاره دا غونډه راغوښتي ده مونږ په لاز او پالیسیز کې چینج راوستل غواړو.
د صوبې د خوښه درې وشتو زلونه راغلي د زنانو د حقونو لپاره کارکونکو په دې موقع د حکومت نه غوښتنه وکړه چې په زنانو د کورنۍ تشدد د ماشوموالی ودونه او تیزاب وشتلو بلونه د 1300 کلونو راسه په صوبایي اسمبلی کې پراته دي خلاف قانون سازي نه ده شوی نو باید دې ته دي قانوني شکل ورکړي او چکم جوړ شوی دي په هغه دي عمل وکړي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
اوریدونکو راځي یو بل موضوع ته. په کوهات کې حکومت د غلطا د ورتلونکو ملمنو لپاره یو ځای جوړ کړی دی. د حکومت وینا تر مخه چې کوم خلک د لرو ځایونو ناراضي او د غلطه خپل خپلوان نه لري نو کولی شي چې په دغه ځای کې شپه تیر کړي. په دې اړه نور تفصیل د ممتاز پنکشنور.
کوارد کی صوبائی حکومت په وینا بی وزله ملمنو لپاره د سرکاري مهمان خانه یا سرای پرانسته شوی. د سرای پرانسته کمشنر عبدالجبار شاه د پنځشنبه پورز د میلن ویلفیر سنټر په زړی ودانی کې کړی. انتظامی تر مخه بدل ته هغه خلکو ته د شپې لپاره ځای ورکول کیږي څوک چې د نورو سیمو نه سرکار لپاره راغلی وي او د شپې ځای نه مومي او یا یې وس نه لري. په دې مهال د کوارد کمشنر عبدالجبار شاه مشار ریډو ته وویل چې دا ګام د صوبائی حکومت په وینا پورته کړی.
دم ټول ډیویژنل هیډ کوارټرز کې به یو شیلټر هم اسټابلش کوو چونکه کوهارت داسې سنټرلی لوکیټډ دی ډیویژنل هیډ کوارټر هم دی خو کله کورمې نه څوک راځي کدی په لس سدرن ڈسٹرکٹ نہ سکھ رہی کدی پل سکھ رہی اور جلدی بشپر راشی رغب پہ رہی وقت بے وقت پہ سکاری راشی اسپتال تر راشی بے زی نہیں نہ پردہ شیلٹر ہوم جوڑ شہر ہے.
کمشنر زیادہ تکڑے چی مل منو تب دا خوراک ساک انتظام دا ولسی خیر خیگڑی و تنظیم کاروانی عمل لاڑا کولیشی. دا پرانست پا دستور کی دا سوشل ویلفیئر محکمے ضلع مشر امجد اپریدے ہم موجود ہو. دا مشار ریڈو تو چپ سے کرشے بھی سرائے کے بپ یو وقت پنجا ویش مل منا شپک کولیشی
پرتی یو ہاسپٹل کے ذی دا دہا ہو دو پرا دا فی الحال دی کہ مسارا 25 بیڈ دی او انشاء اللہ چونکہ دا ڈیر شارٹ نوٹس مندی مو روانہ کرے دا دی کہ لگ ڈیر نور کار ہم پاتے دا نو انشاء اللہ وی دن وی کے لس روزو کے بعد دا دی چ کم اکوموڈیشن سپیس تا دا بمو کوشش کو چ 50-60 پرے او رسو.
دا اولسی خیر خیگڑی تنظیم کروانے عمل زئی مشر سلیم الطاف ویل چ دا سوشل ویلفیئر محکمے سر لاس لیک شوی معاہدے تر مخبہ دا دوی تنظیم دے ملمنو تا یواز دا مخام خوراک
مو دا سوشل ویلفیئر آفیسر دا خپل یو اگریمنٹ سائن کړی خپل کې چې دلته کوم خلک بچی رسی هغه ته ون ټایم لکه ڈنر ویل چې ریزه به هغه بار وی او صرف لکه شپه به دلته کې نو ون ټایم ڈنر به مو کاروانی عمل پلیټ فارم نه بورتا پرووایډ کوو.
د خیر خیګړې نور تنظیمونو او مدني فعالانو د صوبایي حکومت ذکر شوی ګام ستایل زکه چې کوارت د ډیویژن هډ کوارټر سلی حیثیت حاصل دی او دلته د ورغزو کورمی هنګو او د نورو جنوبي ضلعو نه خلک خپل ناروغان د علاج لپاره راولي چې په ځایي هوټلونو کې د شپې سبا کولو وس نه لري. نو ذکر شوی سرای سره به د ډیرو خلکو یاد ستونزه هوار شي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهارت.
اوریدونکو تیتسو ناکامو رهغه جاپانی ډاکټر وو چې لومړی په افغانستان کې کلینیک پرانیست او بیا یې په ننګرهار کې یو لوی دښت آباد کړه. وسلوالو د دسمبر په څلورمه د نوموړي په ګاډي ډزې وکړې چې پکې د ژوبل او بیا یې پروختون کې سا ورکړه. زموږ همکار پامیر ساحل د ډاکټر ناکامو را ژوند تکتنه کړې.
تیتسو ناکامورا له جاپانه د روغتیایی خدماتو په مخه افغانستان ته ورغلی وو او یو کلینیک یې جوړ کړی وو، خو چې ویلیدل چې د ننګرهار په کلیوالو سیمو کې وچکالي د بېوزلۍ، روغتیایي ستونزو او مړینو یو لوی لامل دی، نو د دښتو سمسورولو هڅې یې پیل کړې. د په اکتوبر کې د جاپان این ایچ کې ټلویزیون ته په یوه مرکه کې ویل د کلینیکونو او روغتونونو په انتظار خونو کې د ماشومانو ژړاګانې اورېدل کېږي او تر هغو چې یې درملنه پیلېږي مري. ناکامورا ویل شاوخوا هر ورځ دا پیښېدل او ماشومان دومره خوار ځواکي ول چې ان دستونو هم وژلای شول. دې حالت ته په کتو ډاکټر ناکامورا فکر وکړ چې که خلک د څښاک پاکې اوبه او کافي خواړه ولري نو ژوندي پاتې کېدای شي. رویټرز اژانس لیکي د دسمبر پر څلورمه په برید کې د ناکامورا وژنې افغانستان او جاپان په ویر اخته کړي. د نوموړي پر موټر د وسلوالو په برید کې 15 نور کسان هم ووژل شول. درې اویا کلن ناکامورا د جاپان په لویدیځ کې زیږیدلی و. تیب یې ولوست او پر 1944 زیږیز کال یې په پېښور کې د جزام یا خوراړې ناروغۍ د درملنې په یوه کلینیک کې کار پیل کړ. خوراړه په ځینو سیمو کې کوړ هم بلل کېږي او یوه جلدي ناروغي ده. رویټرز اژانس کاږي د په پېښور کې د هغو افغان کډوالو درملنه کوله چې په 1990 زیږیز کال کې یې پر هیواد د پخواني شوروي اتحاد د یرغل له وجې کډوال شوي ول. ناکامورا پر 1991 زیږیز کال په افغانستان کې کلینیک پرانیست. د ده په وینا افغانان یې له پامه نه شو غورځولی. په 1996 زیږیز کال کې طالبان پر افغانستان واکمن شول او څه موده وروسته پر 2000 زیږیز کال افغانستان سختې وچکالۍ وځپه. د اژانس په خبره د وچکالۍ له کبله د ناکامورا کلینیک ته لسګونه لوږې ځپلي ناروغان ورتلل، نو ځکه هغه د ستونزې هواري په موخه لومړی کویان استل پیل کړل او بیا یې د جاپان او افغانستان سیندونو یو بل ته ورتوالي ته په کتو د نهر او ویالو جوړولو ته مخه کړه. پر 2003 زیږیز کال یې کار پیل کړ. رویټرز اژانس وایي پر هماغه کال ډاکټر ناکامورا رامون مکسایسی جایزه وګټله چې د آسیا نوبیل انعام په نوم هم یادیږي. ناکامورا له افغانانو سره یو ځای شپږ کاله کار وکړ. زیاتره چارې د ننګرهار په سخته ګرمۍ کې په لاسونو بشپړې کړې او بلاخره یې اوږده ویاله وایستله. د رویټرز اژانس په لیکنه کې راغلي چې هغې ویالې د ننګرهار په کلیوالو سیمو کې 14,000 هکتاره بیدیا بیا ژوندۍ کړه او د همدې خدماتو له لامله سږ کال لومړی بهرنی وګړی شو چې حکومت ورته د افغانستان تابعیت ورکړ. ناکامورا این ایچ کی ټلویژن ته وویل د ډاکټر په توګه تر دې ښه نور هیڅ نه دي چې ناروغ جوړ کړي او کور ته یې واستوي او شاړې ځمکې بیا آبادې کړي. د په مرکه کې ټلویژن ته ورزیاته کړې وه چې په روغتون کې د یو ناروغ درملنه کیږي خو ویالې ټول کلی بیا زرغون کړ چې بیا ژوندي کولو یې زخت خوشاله کړی وو.
اوریدونکو د ماسپخین یوه نیمه بجه شوې ده. لنډ خبرونه د ملیحه میرزاده ناور.
ورنګ غورځنګ د شمالي وزیرستان له انتظامی سره تر مذاکرات وروسته د امیرامشاه ناسته ختمه کړي ده. د غورځنګ مخکخانه او انتظامی چارواکو بیگم شال ریډي ټول چې دوه خواو د اوتمنزو جرګې په منځګړتوب پر سلورو نکاتو هوکړه وکړه چې ورسره سم د نومبر له 13 راهیسه روان پرلت پایته ورسید. په پاکستان کې پرون خبريالانو او فعالانو په اسلام آباد کې د ډان رسپانی دفتر محاصره او پر رسنو د بندیزونو ضد احتجاج وکړي. په اسلام آباد کې خبريالانو تر مازیګر د احتجاج پر مهال مشال ریډي ټول چې په پاکستان کې رسنه د محدود د پاکستان حکومت د خبریالانو د سرګندونو په اړه لاسینه دی ویلي خو وزیر اعظم عمران خان او نورو چارواکو په بیا بیا ویلي چې د هیواد رسنې خپلواک دي. په پاکستان کې یو ځانګړی عدالت ویلي چې د دسمبر پر 18 د پخوانی فوزي واکمن پرویز مشرف پر ضد له هیواد سره د غداري د مقدمې فیصله اوروي. دا خبره د قاضي وقار احمد سیټ په مشرۍ د اسلام آباد یو ځانګړی عدالت په داسې مهال وکړه چې حکومت د قضیې لپاره د خپلو نوو وکیلانو ډله وټاکله. مشرف د غداري له تورونو انکار کوي. په خوست کې پرون ماخام یو شمیر فعالانو او ځوانانو د جاپانی ډاکټر تیتسو ناکامورا او دغه د وژل شوو همکارانو په یاد کې غونډه وکړه. دوی د حکومت غوښتنه وکړه چې د ناکامورا په وژنه کې ککړ کسانو نیسي او د هغو کسانو خوندیتوب ته پام وکړي چې په افغانستان کې بشرپاله خدمتونه کوي. او امریکا وایي په سیمه کې د ایراني او اقداماتو په اړه د اندېښنو له کبله منځني ختیځ ته د زرګونو اضافي سرتیرو پر استولو غور کوي. د دفاع وزارت د پالیسۍ د څانګې مرستیال وزیر پرون کانګرس ته وویل واشنگټن د ایران کړنو اندېښمن کړي.
اوریدونکو سم راځو 19 پروگرام ته اندهلی ته په دې پروگرام کې به واوري چې د خیبر پختونخوا د محتسب اداره د کار په ځایونو دفترونو تعلیمي ادارو کې د خزو پر وړاندې د زورونو د پیښو د مخنیوي او ککړو کسانو ته د سزا ورکولو لپاره څنګه کار کوي. په خیبر پختونخوا کې له جنسي زورونو څخه د خزو د ژغورنې د ادارې نږدې یو کال پوره کیږي. د نن په پروګرام کې د دغه ادارې په کار خبرې کوو. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هیلې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په خیبر پختونخوا کې له جنسي زورونې څخه د خوځو ژغورنې اداره یا صوبایي محتسب اداره وایي سږ کال تر اوسه ورته د کار په ځایونو یا د تعلیمي ادارو نه 350 زورونو بیلابیل شکایتونه ترلاسه شوي دي. د ادارې محتسب رخشنداناس مشال ریډیو ته وویل شکایتونه ورته له ټولنیزې رسنۍ فیسبوک، ټلیفون او ډاکخانې له لارې خوځو استولې دي. همداراز ځینې ښځې په دې اړه د خپلو شکایتونو درجولو لپاره د دوی دفتر ته ورغلی دي. رخشنداناس په دې اړه وایي
11 فبراير 2019 کو جب یہ ادارہ بنا
په 11 فبراير 2019 کال کې چې کله دا اداره جوړه شوه نو د تیرو 9 کلونو راهیسې د ښځو د زورونو په اړه قانون خو وو خو اداره نه وه. موږ سره 8 شکایتونه تر اوسه راغلي دي. په دغو کې 13 کیسونه زموږ د کار مطابق راغلي وو خو اوس چې د وراثت قانون جوړ شو او هغه زموږ په کار کې شامل شو نو موږ ته ټول 350 درخواستونه راغلي دي چې 250 پکې د ښځو دي او یو پکې د سړي دي.
تین کی ہے ہراسمنٹ کے کانٹیکس میں اور ایک اپلیکیشن مرد کی تھی.
دا چې د کار په ځایونو کې زورونې سوي او څنګه یې په اړه معلومات وشي او یا یوه ښځه یا جنې په دې اړه څنګه پوهه کړل شي په اړه د پېښور های کورټ وکیل روبینا ناز وایي
هراسمنت اکچولی انټی هراسمنت اکچولی ات اول پلیسز هغه دا د سنسټیو ګورنمنت ډپارټمنټ یا سیمی ګورنمنټ ډپارټمنټ یا فیکټریز دی پبلک پلیس چلتا زنانا تنگولو کوشش کئی او هغه څنګه تنگولی یو خدا دا چې هغه تعالی لاس دروړي بل دا چې هغه صرف خبرو پر ذریعہ مانی بل دا چې اشاره صدا سے دغه کی سوکسڑی یا ایمن ختم کې چې تا تنگو تنگئی هغه کې دې یا ست پروموشن چې دې هغه ما سشار ته لګی چې نه تما سره دا خبره وکا تما سره گپ لگاوا تراش زما آفس کې اسی بے سکینہ ما سره کینا دا سے نو اثر دستا دا فائل چې دې مخ کې لګا ما دا سے کنه نو بس ترستانو کری منګ ختم دا دې کې کافی دا چې شنګ نه دې
د خیبر پختونخوا اسمبلی په 2010 کال کې د ښځو ته جنسي زبرابونو د مخنیوي قانون منظور کړي چې تر مخه یې په هغه جرم کې تورنو شو او تا مختلفې سزاګانې ورکل کېدای شي. خو روبینا ناز وایي چې د ښځو د زبرابونو یا هراسمنت قانون جوړ شوی دی خو دغه بیا په پوره توګه عملي کیږي نه او دا شان دا مسله د کمیدو په ځای زیاتیږي.
زنانا تنگولو خلاف دے دا قانون راغلے دے دا ډیر زیات زبردست قانون دے وای چې یو لینڈ مارک حیثیت لري زمنګ د چکمې زنانا زمنګ کارونه کوي بهر په آفیسز کې په فیکټریز کې راغې دا پر ډیر زبردست قانون دی خو کتا سو ګورې قانون زمنګ ډیر خسته خسته راغلی دی او ډیر خسته خسته الفاظ پکې استعمال شوی دی او ډیر خسته خبرې پکې شوی دی خو کمنګ راشو مسله چر تراشي د نفاس په سلسله کې موږ هراسمنت اکټ ومنګوالو د دې نفاس سلسله کې دې کې ادا لیکل شوې دي چې به هر یو حکومتي چې کوم ډپارټمنټ دی محکمه ده په هغه کې به یو کمیټې چې دی هغه جوړیږي په هغه کمیټې کې به تاسو زنانه هم شامل وي په هغه کې دې چې تاسو به یو کوډ آف کنډکټ کمیټې دا هغه به جوړوي هغه به تاسو په هر یو ډپارټمنټ کې کومې ډپارټمنټ کې به خو په هغه کې به زنانه موجودګي ضروري ده هغه ولی ځکه چې زنانه ما تاسو ته مسله بعض ټایم دا خبرې داسې نازکې چې زه یو سړي سره خپله مسله نه شم داسې ډاډه زړه باندې ډسکس کولې هغه سره خبرې اترې نه شم کولې دومره په ډاډه مای کزما یو خور الټرناست نو زه زیات خطرې کې سره خپل خبر او هغه به پیګم زیات ځکه چې په خپل هم زنانې زما په مسله کې په پیم شي دی او د ما ته سم مسله ده یاد چا نه تنګې مو په څه کې سم زده یې کس نه تنګې ما نو هغه به زیات خطرې کې سره بیا مخ کې زما خبره چې دی هغه اورته خدا چې په ګراوند کې کتا سو کو استم نشته دی ایون زمونږ سرکاري محکمو کې دا هیڅ نشته دی دا کمیټې نه دی جوړې شوی بل دا هغه کې کوډ آف کنډکټ څه خبره کومه ضابط اخلاق ته دا به تاسو په هر یو ډپارټمنټ کې په خبره ځي کې به لګوي چې دا دا خبرې دي د دې چې دا د دې ته خلاف ورزي وکا نو دا دا سزا دا او دا چې مونږه باقاعده په هغه معنی اوس د ویمن کمیشن د طرف نه یو مونږه هغه مانیټرینګ شروع کړی دی مونږه ګورنمنت ډپارټمنټ هم تاسو یقین وکړئ چې مونږه دومره ګورنمنټ ډپارټمنټ کې مانیټرینګ لپټ پټ تللی هغه ته پته نه وو مونږ ګورو هغه مونږ ورته سیمي ګورنمنټ ډپارټمنټ ته مونږ لاړو فیکټریز ته مونږه دا ویزټ کوو تاسو یقین وکړئ چې پرایویټ ځای نه خو پرې دی زمونږه په سرکاري محکمو کې لاو سپورې د دې کوډ کاپیان چې هغه نه دی لګېدلی نو زه به مسی قانون قوانین مونږ سره ډیر زیاتی ماشاءالله او په وختن چې سم مسائل راځي تاغې نویت مطابق نور قانون سازی مزلانه حواله سره کیږي خو خبره نه فاز ده که الریډی مونږ سره په لاره کم قوانین موجود دي د زنانو د حقوقو په حواله سره داغه د تحفظ حواله سره داغه کې مونږه 50% هم نافذ کړي وي په صحیح طریقې سره هم نافذ کړي وي نو یقین وکړئ چې زمونږ نن سبا چې زنانو ته کومه مسلې وي په هغه کې به اتیا فیصد مسلې چې ته هغه ختمې دا 20% بیا موږ ته هیڅ هم ګران نه و چې هغه موږ ته ورکړې خو مسله دا ده د نفاذ مسله ده چې هیڅ دغه نشته دی زمونږ ویل نشته دی زمونږ د زړه هغه دغه نشته چې موږ ته زنانه د تحفظ لپاره ده
بلخوا د رخشنداناز نمو پختل چې صوبایي محتسب ادارې ته تر اوسه د کوم ادارو یا محکمو نه زیاتره د زبرونو د خوځو سره د ناسمې رویې په اړه شکایتونه راغلي دي په جواب کې نوموړي وایي
هماره پاس جو بڑی تعداد میں کیسز آئے وہ ایجوکیشن انسټیټیوشن سے آئے
مونږ ته چې د کوم ادارو نه د زورونو شکایتونه راغلي دي په هغه کې زیاتره تعلیمي ادارې دي او په دویم نمبر د صحت محکمه ده لمونږ سره په ګڼ شمیر کې په تعلیمي ادارو کې د جینکو او خزو د زورونو شکایتونه راغلي دي او د صحت په محکمه کې خو یو درخواست دا سیم دی چې په 50 لیډی هیلت سپروایزرز خپل دستخطونه کړی دي لمنګ سره اوس د انټرنیټي جرمونو یا سایبر کرایمز لاندې هم ډیر شکایتونه راځي. دا داسې ده چې پر انټرنیټ څوک یو بل تن زوروي، یا یې ویډیو او یا عکسونه بغیر له اجازه خپروي او بیا یې پې تنګوي. موږ د سایبر کرایم یونټ سره په ګډه کار کوو او د غینه پوښتنه هم کوو چې د یو کیس په اړه څه وکړل.
رخشندانا زوای دوی لومړی د یو تن د شکایت جانچ پړتال کوي چې آیا دغه شکایت یا مسله د دوی د کار په دایره کې راځي کنا. د خپل ادارې د طریقې کار په اړه وایي،
وو ایک طالبہ نے شکایت کی، وو جو ہمارے پاس اپلیکیشن آئی ہے.
مونږ ته اوس د نوخار میډیکل کالج زنو خزینه زده کوونکو هم د زورونو شکایت راغلی دی. دا یوې جنې نه دی کړی بلکې ډیرو کړی دی. زمونږ طریقۂ کار دا دی چې لومړی مونږ دا معلومه کړو چې دا پیښه له مونږ سره راځي او کنه، ځکه اکثره د کورنۍ تشدد پیښې هم مونږ ته راشي. د نوخار خبره داسې ده چې جنکو شکایت کړی چې د دوی تصویرونه بغیر له دوی د پوښتنې اغستل شوي دي. نو مونږ د کالج انتظامیه راغوښتې ده چې په دې اړه سپیناوی وکړي. په داسې پیښو دوه قوانین لاګو کیږي، لومړی د زورونې یا هراسمنت قانون او دویم د انټرنیټي جرمونو پاړه قانون. خو اوس دا مسله ډیره په ابتدایي مرحله کې ده، نو زه پې ډیر څه ویل نشم. خو مهمه خبره دا ده چې څوک هم د زورونو ښکار کیږي کولی شي چې مونږ سره رابطه وکړي، او د ښځو سره سره سړي هم خپل شکایتونه مونږ ته راوړلی شي.
د خیبر پختونخوا حکومت روان کال په جنوري کې د پېښور های کورټ په حکم له جنسي زورونو د ښځو د خوندي کولو لپاره د صوبایي محتسب ادارې لپاره رخشنداناست محتسبې په توګه ټاکلي. له مشال ریډیو سره په خبرو کې رخشنداناست هم وایي، هر تن که ښځه وي او که سړی، له دوی سره په واتساپ نمبر، ډاکخانه، فیسبوک، ټلیفون او یا د دوی دفتر ته نیغ په نیغه ورتلی شي او خپل شکایت ورسره درجولی شي.
پدیڑا
قانون ډیر واضح دی. یو خوا دا چې باید کسه خبره وي او خلک ذکر کوي چې د چا سره څه زیاتی کیږي، نو باید چې موږ سره رابطه وکړي. لکه شکایت کوونکی با خپل رابطه کوي، بیا د ځینو قوانینو تر مخه که موږ سره داسې معلومات راشي چې په یو اداره کې یو څوک د چا سره زیاتی کوي، نو موږ سره دا اختیار شته چې دغه ټول معلومات سایبر کرایم یونټ، پولیسو او نورو امنیتي ادارو سره شریک کړو او اکشن پہ واخلو. اوس موږ ټولو سرکاري او نیم سرکاري ادارو ته دا ویلي دي چې د راروان کال د لومړۍ نیټې نه به په خپلو دفترونو او د کار په ټولو ځایونو کې ضابطه اخلاق یا کوډ آف کنډکټ په ډاګه کړي. هغه دې د دفتر په دیوال ځوړند کړي چې ټولو کارکوونکو ته معلومه وي. دوی دې دغلته د کار په ځایونو کې داسې کمیټیانې جوړې کړي چې د کار په ځایونو کې د ښځو او یا د سړو د څه قسمه زورونو په اړه معلومات وکړي، او چې کومې ادارې یا محکمې داسې کمیټیانې جوړې نه کړي او یا یې ضابطه اخلاق واضح نه کړ، نو پر دوی به جرمانې لګوي. زه تاسو ته د واتساپ یو نمبر درکوم. دا نمبر له چا سره نشته، دا یوازې زمونږ د ادارې هغو خلکو سره دی چې د خلکو په شکایتونو لیکلو او مونږ ته یې په رارسولو کې مرسته کوي. جنکې او ښځې په دغه واتساپ نمبر خپله مسئله مونږ سره شریکولی شي. نمبر دا دی 0318924808 0392 0408. د دین علاوه ز خپل د امبیډس پرسن د فیسبوک پیغامونه ګورم، نو التم خلک مونږ ته خپل پیغامونه را لېګل شي.
وہاں پر آپ ان کو ریفر کر دیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ واٹس ایپ نمبر بھی آپ اناؤنس کر دیں.
داندے ہلے
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ ډیر انټرست
لري. کله زنانو طرف له خو ډیر خر ریسپانس ما ته روان دي.
سې پټي وس زما کا وس هر څه غره نه ټول تلي.
زه باګر الیکټډ پرسن په هغه باندې چې کم دین زرا شمه.
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هله چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال لا تاسو سره شریکوي.
د هر زیارت او جمعې پورز ل مشال اړيونه
تاندے ہلے.
اوریدونکو دا او د دې اونۍ تاندې هلی پروګرام چې تاسو واورید، زه فرخنده اسد درنه اجازه کوالم. د خدای په امان. اوریدونکو اوس هم رازو 19 پروگرام ټولنیز شبکې او سختریزی ته. په دې پروگرام کې تاسو اورئ چې په ټولنیزو شبکو څنګه ځوانان د سختریزی او تندروي د اثر لاندې راځي او څنګه د انټرنیټي زورونو او جرمونو سره مخامخېږي. دا پروگرام ستاسو لپاره زموږ همکار پامیر ساحل جوړوي.
سختریزی څه معنا لري او څنګه تعریفېږي؟ پوهان او څیړونکي سختریزی ته له کومو زاویو ګوري؟ دا پوښتنې نن د مشال راډیو د نوې اونیزې خپرونې ټولنیزې شبکې او سختریزی موضوع ده. د دې نوې خپرونې موخې درې جهته یا اړخونه لري. یو، موږ غواړو چې د سختریزی پر نظریو، تصوراتو او بیلابیلو اړخونو د پوهانو دریځونه واخلو او معلومه کړو چې سختریزی څه ته وایي، څو اشکال لري او تر شا یې څه محرکات وي. دویم، ټولنیزې شبکې څنګه کار کوي او ټولنیزې شبکې او سختریزی څه تعلق لري. او دریم، پر ټولنیزو شبکو ځینې ځوانان څنګه له سختریزه افکارو اثر قبلوي او د ځوانانو د سختریزه کېدو مخنیوي لارې چارې څه کېدای شي. ټولنیزې شبکې او سختریزی خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ د ماسپښین پر پاوکم 2 بجو او د خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
ټولنیزی شبکې او سختریزی
دا د 2014 زیږیز کال د پسرلی یو شپه وه. انا ایریل په خپل خونه کې پر صوفې آرام کاوه چې د کمپیوټر پر پرده یې خبرتیا ورښکاره شوه. د ابو بلال په نوم یو کس ورته په پیغام کې سلام کړی و او ورته یې ویلي ول چې آیا د هغه ویډیو یې خوښه شوې چې پر فیسبوک کې شریکه کړې. هغه په پیغام کې ورڅخه پوښتلی ول چې آیا مسلمانه ده او که څنګه. انا ایریل فرانسوي خبریاله ده چې پر 2015 زیږیز کال یې په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو لیکو ته د اروپایي ځوانانو جذبېدو په اړه کتاب خپور کړ. د دې خبریالې د کتاب نوم ان دا سکن آف ا جهادست دی. نوموړی د کتاب پر پوښتۍ د خپل پیژندګلوۍ پټولو لپاره مستعار نوم انا ایریل کارولی دی او تر ننه یې هیچا په مرکو کې څیره نه ده لیدلې. نوموړی د یو کال په موده کې پر ټولنیزو رسنیو د مستعارو نومونو په کارولو د وسلوالو ډلو گروپونو، ټولنو او پانو ته ورغلی، هلته ځان د هغوی د فکر ملاتړ په توګه ورپیژندلی او ورڅخه معلومات اخیستي. نوموړی په 2014 زیږیز کال کې نه یوازې پر ټولنیزو شبکو د سختریزو ډلو او کسانو فعالیتونه څارلي، بلکې د اسلامي دولت ډلې له یوه وسلوال سره یې اوږدې خبرې هم کړې دي. پر ټولنیزو رسنیو د دې وسلوال نوم ابو بلال و چې له انځور او ویډیوګانو څخه شاوخوا 15 کلن ښکارېده. ځان یې فرانسوی باله او انا ایریل ته یې ویلي ول چې شاوخوا 1.5 لسیزه یې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې له وسلوالو ډلو سره د هغوی په بریدونو او نورو فعالیتونو کې برخه اخیستې. انا ایریل په خپل کتاب کې لیکلي ابو بلال ورڅخه هر وخت غوښتنه کوله چې شام ته ورشي او د وسلوال فعالیت برخه وګرځي. اسلامي دولت ډلې د 2014 زیږیز کال په جون کې د دابق په نوم د مجلې لومړی ګڼه خپره کړه چې پکې یې په شام او عراق کې د خلافت اعلان وکړ چې مشري ابوبکر بغدادي کوله. د ډلې د دواړو هیوادونو د خاورې لویې برخې ونیولې او هلته یې خپل قانون لاګو او نظام چلاوه چې له کبله یې میلیونونه خلکو کډې وکړې او اردن، ترکیې، لبنان او اروپایي هیوادونو ته وکوچېدل. د امریکا په مشرۍ د 6 هیوادونو نړیوال ائتلاف د اسلامي دولت ډلې ضد پراخ عملیات پیل کړل او د 2019 زیږیز کال په لومړیو کې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې ډلې د ماتې اعلان وکړ، خو زیاته کړه چې په بیلابیلو سیمو کې به یې پر ضد عملیات روان وي. له 2014 زیږیز کاله تر 2013 پورې ګڼو ځوانانو له اروپایي هیوادونو، پاکستان، افغانستان، هند او بنگلاديش هم شام او عراق ته د ورتګ هڅې کولې او یا ورغلل او له اسلامي دولت ډلې سره یو ځای شول. په دوی کې ځنې پنختو او د نړیوال ائتلاف په عملیاتو کې وژل شول، ځنې ژوبل شول، ځنې د کډوالو په کیمپونو کې بندیان دي او ځنې زندانیان شول. په دوی کې زیاتره کسان چې ورسره رسنیو مرکې کړي په خپلو کارونو پښیمانه ول او له وسلوالې ډلې سره یو ځای کېدلې لویه تېروتنه بللې. امریکا او د اروپایي ټولنې هیوادونو حکومتونو او رسنیو په 2014 زیږیز کال کې د اسلامي دولت ډلې لیکو ته د خپلو ځوانانو د جذبېدو رپورټونه ورکړل. تر اسلامي دولت ډلې مخکې د القاعده وسلواله ډله د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې فعال وه. همدا ډله وه چې په 2001 زیږیز کال کې پر امریکا د وسلوالو بریدونو ذمواري منلې وه او پر ضد یې د هغه وخت ولسمشر جارج دبلیو بوش په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد جګړه پیل کړه. له هغه وخت راهیسې د القاعدې په څیر یو شمېر نورې وړې ډلې هم په افریقایي هیوادونو، جنوبي آسیا او منځني ختیځ کې جوړې شوې چې لیکو ته یې ګڼ ځوانان جذب شول. خو د القاعدې پرتله د اسلامي دولت ډلې په لیکو کې ځوانان په خورا تیزۍ ور شاملېدل. د دې وجه سوا د امریکا په بوستن کې د برانډایز پونتون استاد یوټا کلاوسن په خپله یوه څېړنه کې ویلي چې د دې لامل د ټولنیزو رسنیو ظهور او په ځوانانو کې زیات محبوبیت و. فرانسوي خبریاله انا ایریل وایي دی غوښتل چې پوه شي ولې د اروپایي هیوادونو له ځوانانو څخه یې ځینې د خپلو کورونو آرام ژوند پرېږدي او د شام او عراق په دښتو کې د جګړې لومړۍ کرښې ته ورځي. همدا دواړه پوښتنې زموږ د دې خپرونې ټولنیزې شبکې او سختدریځۍ مهمه برخه جوړوي. خو په دې لړ کې تر ټولو مهمه او لومړنۍ پوښتنه دا ده چې سختدریځي څه ته وایي. د دې پوښتنې ځواب اسانه نه دی ځکه چې د نړیوالو اړیکو او نړیوال امنیت پوهان او څېړونکي یې په اړه بېلابېل دریځونه لري. په انګریزي ژبه کې سختدریځۍ ته اکسټریمیزم وایي. په میریم ویبسټر ډکشنری کې لیکل شوی چې د انتها حالت یا کیفیت ته سختدریځي وایي. همدې قاموس د سختدریځۍ یو بل تعریف هم لیکلی او وایي چې دا د انتهایی اقداماتو او نظریاتو تبلیغ ته وایي. میریم ویبسټر ډکشنری وایي په انګریزي ژبه کې د اکسټریمیزم لفظ په لومړي ځل په 1915 زیږیز کال کې ښایي استعمال شوی. خو د سختدریځۍ لغوي معنا او په نړیوال امنیت، دفاعي، ټولنیزو علومو او سیاسیاتو کې تعریف سره خورا زیات توپیر لري. د جرمني په هایډلبرګ پوهنتون کې د سیاسي چارو څیړونکی وحیدالله وطنیار وایي په ټولنیزو علومو کې د سختدریځۍ د تعریف بیلابیل اشکال دي او پوهان یې یوازې یو تعریف نشي وړاندې کولای.
منګ یو ځانګړی تعریف د دغه تګلارې یا د دغه عملارې منګ په سیاسي علومو کې یا په مجموع کې په علومو کې نه لرو، خو ځینې ځانګړتیاوې دي چې هغه منګ دغسې تګلارو سره تړو، بیا دغه پر بنسټ منګ دغه تعریف کوو. لکه د مثال په توګه که چیرې کوم خوځښت یا کومه ډله په ځانګړې توګه د اقلیتو په هکله منفي دریځ ولري، منفي فکرونه ولري، یا خپل نیشنلټي یا ملیت پر نورو باندې موثبره وګڼي، نو دا کولی شو چې په همدغه تګلارو کې دغو ډلو تعریف پورې وتړو.
ایاز ملک په کاناډا کې د یورک پوهنتون د آسیایي څېړنو په مرکز کې کار کوي. دی وایي هر کله چې یو کس یا یوه ډله بل ډله له ځانه بالکل مختلفه وبولي او ټولنیز مشترکات له پامه وغورځوي، نو دا یو سخت دریځ دی. په عمومي ډول یې تعریف داسې کولای شو چې کله موږ د خپل ځان او ټولنې ترمنځ په رابطو کې دا فکر وکړو چې په دواړو کې مطلق توپیر دی، نو دا یو سخت دریځ دی. هر کس له بله مختلف وي، په دې کې شک نشته. خو کله چې تاسو خپل یو ځانګړنه یا په بله معنی خپل خصوصیات له بله مختلف وبولی او بالکل یې مختلف وبولی او دا ووایست چې زموږ او د نورو ترمنځ توپیر مطلق دی او د منځ لار پیدا نه کړی چې له هغې لارې له یو بل سره رابطه جوړوي او په ګډه یو اقدام او عمل وکړي، نو دا سخت دریځ دی. دا ډول مطلق تفریق د سخت دریځۍ لوري ته ځي. ایاز ملک وایي د سخت دریځ غوره کول اصلا د دوو ډلو یا دوو ټولنو ترمنځ د جوړجاړي امکانات ختموي. که د دوو ډلو په فکر او رویو کې دومره سختوالی پیدا شي چې د مشترکاتو هیڅ ځای نه ښکاري او دا سوچ وشي چې زموږ ترمنځ توپیر تر دې بریده ژور دی چې د خپلو افکارو ترمنځ یو پل نشو جوړولی، نو دا د سخت دریځۍ بنسټ دی. د یو شمېر نورو پوهانو په څیر ایاز ملک هم د مذهبي سختدریځۍ مثال ورکوي او په دې لړ کې د پاکستان په کراچۍ او نورو ښارونو کې د اهل تشیع او سنیانو ترمنځ د توپیرونو ژوروالي لامل د سختدریځۍ بیانیه یا نظریه بولی. د بیلګې په ډول که زه د خپلې تجربې پر اساس خبره وکړم، نو زه د کراچۍ یم. هلته که تاسو ووینئ نو د سنیانو او شیعهګانو لانجه په تیرو دوو درو لسیزو کې تر دې حده ژوره وه چې له کبله یې د ګڼو خلکو وینه وبهېده، یعنې تاوتریخوالی پیدا شو او خلک ووژل شول. همدا کار د پاکستان په نورو برخو کې هم شوی. اوس که تاسې د دیوبندي سنیانو نظریه او بیانیه وګورئ، نو هغوی یو داسې نقشه او خاکه جوړوي چې د لارې د دې خودو هڅه کوي چې د سنیانو او نورو مسلمانانو لکه اهل تشیع او غیرت ترمنځ مکمل فرق دی. هغوی دا وایي چې سنی مسلمانان له نورو جلا دي. د سنیانو فکر د اسلامي امت د ګټو ساتندوی دی. دوی د خپل نظریې لارې شیعاګان د اسلامي امت دښمنان بولي. په لندن کې د ختیځ او افریقایي چارو مطالعاتو پوهنتون څیړونکو عائشه صدیقه هم د ایاز ملک تعریف ته ورته خبره کوي، خو په دې ډول پراخوي چې سخت دریځي د یو انسان یا یوې ډلې له عام ټولنې څخه د ایستلو معنا لري.
اکستریمیزم شدت پسندی
کله چې تاسو د خلکو یو ډله یا یو انسان له عام ټولنې بهر وبولئ او نه یوازې له ټولنې بهر وګڼئ، بلکې د هغه د رنګ، نسل، عقیدې او دین پر اساس یې له ټولنې د ایستلو هڅه وکړئ، نو دا سختریزی ده.
ډاکټر صدیقی په پاکستان کې د سختریزی، فرقیزو لانجو او تاوتریخوالي، ترهګرۍ، امنیتي حالاتو او پوځي اسټابلیشمنت کارونو په اړه څېړنې کړې دي. نوموړی وایي په ماضي کې د سختریزی بیلابیل اشکال ول. د سختریزی نظریې نسلي بڼه هم لرله او سیاسي او اقتصادي هغه هم. خو د عائشې صدیقی په خبره اوس مهال په پاکستان، افغانستان او د دوی په ګاونډیو هیوادونو کې مذهبي سختریزی زیات جوته معلومیږي.
نسل کی بنیاد پہ ہو وہ بھی بالکل اتنی شدت پسندی ہے.
د نسل پر اساس د یو کس لټولنې څخه جلا غنل هم را سختریزی دا لکه د مذهب پر بنسټ چې تاسو خلک لټولنې بهر بوله. کله کله د نسل پر اساس د ډول توپیر پالنې ته سیاسي بڼه ورکول کیږي، پر هغه خلک غور نه کوي خو وی سختریزی. په دې کې د پام نقطه دا ده چې یو ډول مفکوره یا بیانیا جوړیږي چې پر اساس یې د یوې ټولنې دننه یو ځانګړی پرګنا نه یوازې له ټولو اسانتیاو او حقونو بې برخې بلل کیږي، بلکې د هغې ټولنې هیڅ برخه نه ګڼل کیږي. نو دا سختریزی ده او که په تاریخي توګه یو سیړو، نو دا کار هم له انسانانو سره شوی. خو د سختریزی یو بل اړخ دا دی چې پکې تاوتریخوالی هم ورګډیږي.
لیکن شدت پسندی میں پھر ایک اور ڈائمنشن ہے جس میں آپ وائلنس جو ہے اس کو لے کے آتے ہیں.
ہیلے مالم ویگ د ڈنمارک ته نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې کار کوي او په منځنی ختیځ کې پر وسلوالو ډلو تاوتریخوالی او سولې څېړنې کړې دي. نوموړی د ایاز ملک او عائشې صدیقې له نظر سره موافقه نه ده. مالم ویگ وایي د اسلام پاله سختریزی یا عیسوي سختریزی په توګه اصطلاحات نه کاروي. نوموړی دا هم ګڼي چې سختریزی یو جامع او کائناتي تعریف نشی لرلی. د هیلې مالم ویک په خبره د سختریزی فکر او عمل باید په هر ټولنه کې د هاغه ځای له شرایطو، حالاتو او کلتور سره یو ځای وڅېړل شي.
زه تل هڅه کوم چې په خپلو څېړنو نظر کې مشخصه اوسم او د یو یا زیاتو ځانګړو هیوادونو ډلو په اړه خبرې وکړم او هغه سیاق، حالات او شرایط وڅېړم چې پکې هغه ډلې یا هیوادونه موجود وي. نو سبا هیڅکله پر یو حالت د اسلام پاله سختریزی ټاپه ونه لګوم او دا نوم ورته نه کاروم. زه هم دارس یوې مفکورې یا نظری یا عمل ته د عیسوي سختریزی په سترګه هم نه ګورم. همداسې نور مثالونه هم شته. زه نظریې او عملونه له خاصو ډلو او حالاتو سره تړم، ځکه چې زه نه غواړم چې په دې اړه تصورات عمومي شي.
هیلې مالم ویگ وایي د سختریزی، سیاسي تاوتریخوالي او ترهګرۍ په اړه څېړونکي اکثر داسې یو تعریف پسې ګرځي چې هغه د نړۍ په هر ټولنه کې وګوري او بیا یې د حل یوه جامع لار ولټوي. د دې په خبره دا ممکنه نه ده چې موږ دې د سختریزی یا ترهګرۍ یو تعریف ولرو، ځکه چې هر ټولنه خپل تاریخ، جغرافیا، اقتصادي او سیاسي شرایط، کلتور، دینی عقاید، کړه وړه او ستراتیژیک حالات لري. نو ځکه پکې د سختو نظریو، افکارو او اقداماتو بڼې هم مختلف وي او د حل لارې هم جلا وي. اوریدونکو، نن موږ د دې اونیزې خبرونې پر اهداف او موخو وغږېدو او پکې مو هڅه وکړه چې د بیلابیلو پوهانو له نظره د سختریزی یو ابتدایي تعریف او خاکه وړاندې کړو. راتلونکي جمعه به د ټولنیزې شبکې او سختریزی خبرونې بله برخه واوري. په مخه مخه
ټولنیزی شبکې او سختریزی.